द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
سلامونه او نیکی خیلی قدرمن اولیدونکو د جیوا راژیو او تلویزیونی خبری خبرونه که تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانه یو زه منزه شهید
او زه نصر کاکا.
نن د سه شنبې ورځ کال 2018 د می د میاشتې دیرشمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه ده. خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې یو شمیر راپورونه او مرکې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو لاول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي وایي که اصلاحات منظور نسو نو د پارلمان ګډې غونډې ته د صدر ممنون حسین د وینا بایکاټ به وکړي. د خیبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړی شاجي ګل اپریدي وایي ځینې مخالفه حکومتي ډلې هم د صدر د وینا په بایکاټ سره سلا دي.
بلې لوري ته د پاکستان د سینټ چیرمین رضا ربانی د سعودي په مشرۍ کې په پوځي اطلاف کې د پاکستان په ونډه د حکومت خاموشۍ په سر سخت غبرګون ښودلی دی.
او د افغانستان کرکټ بورډ مشر عاطف مشال وایي د پاکستان کرکټ لوبډله به د افغان لوبډلې سره د لوبو لپاره کابل ته ورځي.
دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات لرو، تاسو ته به وړاندې کوو، زموږ سره اوسئ.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبرونه ته یو ری بیا هم شرغ لاست او هله منیو چې تر پای را سره مل وسی. یو شمیر مهم راپورونه او مرکز تاسو لپاره لرو چې په خپل نوبت به درته وړاندې کوو، خو هم پیل کوو په خبرونه کې د یو راپور څخه چې له قبایلي سیمې څخه دی. او هغه دا چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي وایي که چیرې اصلاحات نافذ نه کړل سول نو د جون په لومړۍ نیټه د پارلمان ګډې غونډې ته د صدر ممنون حسین له وینا څخه به بایکاټ کوي. شاجي ګل افریدي چې د خیبر ایجنسۍ څخه د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی دی، هغه ډیوا ریډیو ته وایي چې ځینې حکومت مخالفه ګوندونه هم ورسره په دې سلا دي چې د وینا بایکاټ به وکړي که چیرې اصلاحات منظور نه کړل سول. تفصیل راکوي ارشد مومند په دې رپورټ کې.
قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي د اپوزیشن ګوندونو به شمول به د صدر ممنون حسین د پارلیمان ګډې غونډې ته د وینا نه بایکاټ کوي. د خبر ایجنسۍ نه پارلیمان غړی شاجي ګل اپریدی وایي حکومت ورسره د اصلاحاتو کړې وادې پوره نه کړې او د جون په اولنۍ نیټه کیدونکې د سینټ او قومي اسمبلۍ ګډې غونډې نه په بایکاټ ورسره د اپوزیشن نور ګوندونه هم سلا شوي دي.
په دې بابت کې یو زمونږ به بس پټه زرداري او خورشید او خورشید وړ تر شوې او د پی ټی ای شمعمود کوریشی سره شوې او د جمهوریت اسلامي رسزاده طریقولا سره شوې او سراج الله کس سره او د ان پی د غلام محمد بلور سره شوې او د شرپو خان سره شوې.
د باجول ایجنسۍ نه پارلیمان غړی شابودین خان وایي د اصلاحاتو لپاره د دوی جدوجهد به جاری وي او پارلیمان کې د اپوزیشن په ملګرتیا د دوی غږ نور هم مضبوطی دی شي.
لیډرشپ ادارو نه راوچته کړي دا مسله په یخه خانه کې پرته یو نو دا به ډېر زیات پرچاریان برس جوړي کې ملک ته ځي ریاست ته. زه فکر کوم چې په دې کې ټول خلک زموږ سره ځي چې ټولې پارټۍ زموږ سره ځي چې هغه ته فکر زموږ سره ځي چې د کریډټ د چکر نه بالا دا یو انساني علمیو ګڼي او دا
شاجی گل وای د روچې میاشتې ختمې دو پورې که اصلاحات اعلان نشو نو اسلام آباد کې به احتجاجي درنه ورکړي او سرکاري دفترونه به تړي.
سیکټر بم بندو، پی ایم هاوس بم بندو، پریزیدنسی بم بندو او چې څومره کوم زر نام د نورو پاکستانیانو کار کې جوړه قبایل تیر نه کیږي نو موږ به غټول بندو. دا موږ یو خپل حق په دې ملک کې چې څومره د نور پاکستانیانو په دې ملک کې حقدار دي څومره حق زموږ هم دی نور پاکستانیانو کار به نکړي چې زموږ کار نکړي.
شاجي ګل زیاتوي سترې پاکستان کولی شي چې صدارتي امر د لارې قبایلي سیمو حیثیت ختم کړي او عدالتي نظام غځولو او خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د پاټا اسمبلۍ غړو د پاره د آئینی ترمیمونه وکړي شي. شاجي ګل په وینا کې صدارتي امر جاری شي نو دوی بیا د جولای میاشتې پورې آئینی ترمیمونو دپاره احتجاج ځنډولی شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات
صرف 400 نه ده. ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ
سو دراکیا نواری دل چې څنګه د دې په امریکه کې د خپل کار شروع کړ او اوس یې وده
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
نو خدای منو ورېدون کاولیدون کو دا محل زو یو بل مرکی ولوري ته چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په تړاو ده او دا تاسو ته غواړو چې وړاندې کو چې د مومند ایجنسی چې کوم سینیټر دی هلال رحمان هغه په دغه اصلاحاتو باندې اندېښنې ښودلې دي او دای ویلې دي چې اوسنۍ چې کوم بلونه جوړ شوې دي یا وړاندې کړی شوې دي د اصلاحاتو لپاره که هغه عملی شي نو دا به د قبایلی سیمو لپاره ګټور نه وي. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ابراهیم شنواری په همدغه مرکه کې چې د هلال رحمان صاحب سره کړې ده.
سینیټر هلال رحمان ستاسو تعلق د مومن ایجنسی سره دی او په سینیټ کې د قبایلی علاقو استازیتوب کړی. دره ته وایي چې کوم د ریفارم یا د اصلاحاتو چې کوم بل راغلی دی اوس دا غیر څه پوزیشن دی بل دا چې داسې ویل کېږي چې په خپله چې کوم پارلمان غړي د قبایلی علاقو پای کې هم ځینې اختلافونه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه جی. تاسو چې کوم دغه وکړو تپوس وکړو دا چونکې پہله ځل دی په تاریخ کې چې قبایلی علاقو دپاره قانون سازی کېږي او دا ډیر پیچیده مسله ده. دومره اسانه ده نه ولې چې پہله ځل پارلمنټیرین ته دا موقع ملاو شوی ده چې قبایلی علاقو دپاره قانون سازی وکړي نو هغه دومره جلد بازی سره کېدای نه شو چونکې پارلمنټ ته ډیر زیات جلد بازی سره راوړ بغیر سو مشاورت نه د پارلمنټیرین په هغه باندې اختلاف ته و چې کم از کم یو ځل موږ اعتماد کې اخیستی او هغې نه پسې دا پارلمنټ ته راوړی وی. اوس چونکې پارلمنټ هغه کمیټي ته لیږلی دی چې کمیټي کې هغې باندې یو له حاصل بحث پې وشي او هغې نه ریفاین شي او دوباره هاوس ته پېول چې دا خو د جلد بازی کار دی نه دا خو موږ د شپېتو لکو خلکو د مستقبل فیصله کولو هغه به دوی په ټول لایف سټایل باندې دا قانون چې دی دا به دوی په ټوله زندګۍ باندې منحصري هغې به اثر انداز کېږي. نو داسې څه فیصله نه ده کول په کار په وجلت کې چې سبا بیا پې موږ واپسي پښیمانه یو او بیا دا چې کم د پارلیمنټ غړي دي دا به پکې زیات تر ګناهګاري.
داسې تاثر دی چې کوم 19 د پارلیمان غړي دي 8 سینیټران او 19 ایم این اے ګان په آی کې فقط یو څو کسان نه بغیر نور کسان موافق نه دي دغه بیل سره.
نه جی داسې خبره خو نشته خو دا خو د سیاست حسن دی چې د اختلاف چې کم دی که دا دغه کې نه وی په سیاست کې نو بیا خو به سیاست د مقصد بدل وی خامخا اختلاف وي نو هغې نه پس پکې ډېر شی نه چې کم شی نو باندې اختلاف وي هغه خلک ټیک کې د یو سوچ او په بل سوچ کې ضرور فرق وي چونکې زموږ د قبایلي علاقو په رسم رواج کې د وزیرستان په رواج کې او د مومن ایجنسۍ په رواج کې زموږ کې فرق دی خو هغه ځینو کې څه دغه اپس اینډ ډاون چې راځي هغه لګیا دی چې هغه ټیک شي او هغه لیول ته راولي چې کوم کې سبا داسې څه مسلې نه جوړیږي چې کوم قومونو ته مشکلات در پیښ شي نو هغې لپاره دا دغه ضروري دی.
هلال رحمان د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کولی.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو خبرونه ته یو ری بیا هم شراغله استه. او اوس یو بل راپور چې د امریکا یو مخور سېنیټر جان مکین نن ویلي دی چې هغه فکر کوي دا وخت روسیه او د روسیې صدر ولادیمیر پوتین د داعش په ضد مبارزه کې غټ چیلنج دی. نوموړي د خبرې په استرالیا کې خبریالانو سره په خبرو کې کړی دی. په دې باره کې تفصیل اخلو زموږ له همکار رحمان بنری څخه چې دا وخت هم د امریکا د کانګرس ودانۍ لمخې څخه د مور سره د ویډیو لینک له لارې ملګری دی. ستړي مسې بنری صاحب او په خیر علی.
خوار مشه نسیر احمد گاکر صاحب مهربانی
مننه. کتر ټول مخه هم د دې خبرې تفصیل را کوي چې سېنیټر جان مکین په استرالیا کې نور سویل دی.
بالکل تاسو په شروع کې څنګه ول جان مکین چې د امریکا د ریپبلیکن ګوند سېنیټر دی ویل دي چې دا وخت امریکای لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک او غټ چیلنج دی هغه رشیا یا روس دی. هغه ول چې دا چیلنج اوس داعش یا آی اس اس ګوند چې کوم دی دا غینم غټ چیلنج جوړ شوی دی. بیا تفصیل غدا سي ور کړی د کاکړ صاحب چې امریکا په سیاست کې خصوصا په انتخابی سیاست کې روس چې دی د پخوارا سه دخل اندازي کوي او داغه د جمهوریت روایت خرابولو کوشش کوي. هغه ول چې بیا هم د یقین سره وای چې د کتروسو پورې روس کامیاب شوی نه دی. خدا کوشش هغه پخوا هم کړو وو وسم لګیاره چې کوي او بیا هم نقلاريږي. هغه د سپین مس د فرانس مثال هم ورکو چې په فرانس کې هم د جمهوریت نظام د خرابولو لپاره روس چې دی خپل کردار لوبولل. بیا دا خبرې کاکړ سه باغه په داسې محل کړی دی چې خپل په ترشیوي صدارتي زغل کې د روس امریکای په سیاسي زغل کې د لاسوهري تور نه لګیدلې دي. او د هغلي صدر ډونالد ټرمپ چې کوم زوم دی جرارد کوشنر هغه نه په دې لړکی اف بی آی پلټنی هم کړی ځکه چې هغه ویلی وو په هغه تور دی چې هغه ویلی وو چې د روس سفیر دی د ټرمپ ټاور په نیویارک کې یو خاص رابطه جوړه کی د ماسکو سره چې چاته پته نه لګي په دې باندې پلټنې روانې دي. او د دې پلټنې لپاره کاکړ سره تاسو پته ده چې کم چې جیمز کومی دی د استخباراتي ادارې مشر دی کم چې سره ډونالد ټرمپ د خپل څوکۍ لري کړی دی هغه با ټیسټمونی کیږي په کانګرس کې یعنی هغه با د سوالونو ځوابونه ورکړي. او دا یو داسې کروشل یا کریټیکل وخت یا سخت وخت دی د ریپبلیکن ګوند کې دننه چې یو خوا پاغو تورونه لګي چې روس مداخله کړي ده په انتخابي ځغل کې او هغه رازونه غلا کړي دي او د سر د امریکا د سر ډونالد ټرمپ ځنی نږدې ملګرو همکاري کړي ده. بل خوا ته هغه مکین دا خبره کړي ده چې اوس د امریکای لپاره تر ټولو غټ چیلنج دی هغه روس ته. نو دا یو داسې دور دی چې دا خبره د هغه ډېر سنجیده غسل شوې ده. خو بیا هم ځنی خلک داسې شته چې هغه دا دونه غټه فکرمندي نه غني. هغه وای چې د امریکای لپاره غټ چیلنج هم داعش ته او روس چې دی هغه دومره کوشش نه باوجود نشي بریالي کېدل چې هغه د امریکای په صدارتي انتخاباتو باندې یا پزغل باندې اثر انداز شي.
او بنری صاحب جان مکین چې کومې خبرې کړې دي یقینا هم د پخپله د ریپبلیکن ګوند دی کډې لږ د امریکا او د روسیه ترمنځ چې کوم رقابتونه دي که په دې اړه راته وایي چې آیا دغه رقابت اوس په دروستیو کې په ټاکنو کې د لاسوهنې چې کوم تورونه دي له هغه څخه زیات سوي دي که لوړان دي څخه هم دغه اړې کې هم دغه رنګ ترنګلی وي.
بالکل تاسو کاکړ سره پوه او ریدون کوم پوه لري چې د امریکای او د روس جګړه نه ویني دا د سوړ جنگ نه هم لا پخوانی جګړه وکړه چې د سوشلیزم او د کیپټالیزم د دنیا د دوه غټو اقتصادي معاشي نظامونو ترمنځ جنگ او سوشلیزم په دنیا کې خپل راج قائم او کیپټالیزم چې امریکای مشرک ولا خپل لار جوړول په هغه وخت نه د اختلافونو روان دي د پخوارا سي. بیا افغانستان ته چې کله روس لاړو د افغانستان روس په باندې حمله وکړه او قبضه یې پکې وکړه دا غي کې چې کوم کردار یا ماته خړلې دا روس آی کې هم امریکا ډېر لوی کردار دا کړی دی. روس غني چې امریکا د دې په ماته ورکولو کې ډېر لوی لاس وو. د دې روس په ورستیو کې دا څو غره دا غي روس به یو غټه مودې پورې سول جنگ روان وو. دنیا د خبر د چې دې سول جنگ په دوران کې په دنیا په هر محاز باندې کغه جغرافیایي دی که سیاسي دی که سفارتي دی روس او امریکا مخ په مخ ولاړ دي. د سوویتونو نه ماتېدون روس ته پورې او دغه سول جنگ د قصره روانه و. کاکړ سه اوس پورستیو کې کدا سو ګوره په منځني ختیځ کې غټ چیلنج کله راپورته شو داعش یا آی اس اس نو په دې کې امریکا په شام باندې فشار راوستو، په ایران فشار راوستو، او دغه خلاف په ملګرو ملتونو کې سلامتي کونسل کې قرارداد پاس کولو کوشش کو چاملا پیو کی خروس یوازنه ملک چې هغه د شام خلاف د قرارداد ویټو کو، بیا په شام سره ولاړ د صدر بشار الاسد سره ولاړ دغه شان د شمالي کوریا د ک ایران د ک شام د چرته چې د امریکا مخالفت کیږي روس دغه په شا ولاړ وی، نو د روس او د امریکا جګړه سنوي نه ده، د صدر پوتن د امریکا خلاف چې کوم بیانات یې هم سنوي نه دي، نو دا دغه جګړې تسلسل ده. خو اوسنۍ چې کوم خبر ده په الیکشن باندې اثر انداز کېدل، دا د جان میکن د خلون راوتل چې نو دا خلک حیران کو چې اوس روس غري د داعشتم زیات خطر ګڼي امریکا.
ډېر مننه بنری صاحب، کور ودان،
هر کله کا کړم.
اولیدونکو د ډی و رادیو ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري، نو راپورونه او موضوعات هم لرو د سیمه په اړه چې تاسو ته وړاندې کوو. خدامحال غواړو چې یو نړیوال راپور تاسو ته وړاندې کوو چې د فرانسې ولسمشر میکرون د په پاریس کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیده کاته کړی، او دا د غوی لومړنی ملاقات و چې تر سره کړی دی، او هلته د شام، یوکرين او ال بی جی ټی چې کومه ډله د پاغي تړاو باندې سخت پوښتنی راپورته شوې دي، او د روسیې ولسمشر د غربي نړۍ څخه د غوښتنه کړې ده چې پر دوی باندې لګیدلی اقتصادي بندیزونه دي لري کړای شي. نور تفصیل یې څه ده ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې.
د فرانس صدر میکرون د روس صدر پوتین سره د لومړي نیخ په نیغه ملاقات لپاره د ورسای صدارتي محل انتخاب وکړو. د صدارتي ماڼۍ په سوري د فرانس صدر د روس صدر نه سخت پوښتنې وکړې. صدر میکرون په روسی میډیا تورو لګو په صدارتي انتخاباتو کې د فرانس اولس د مخالف مارین لاپن تا د اړولو هڅې کړې وي، څوک چې د پوتین سره ملګرتیا لري.
رشیا ټوډې او سپوتنیک خبري ادارو زمونږه د صدارتي انتخاباتو د کمپاین په وخت زماو زما د انتخابي مهم په ضد بیا بیا د دروغو افواګانې خورې کړې دي.
په فرانس کې د بشري حقوقو ډلو په صدر میکرون زور راوړو. د روس صدر دی په جنوبي سیمو چچنیا کې د همجنس پرستانو سره د روان زور زیاتی په سر راټینګ کړي. سیسیلی کوډریون په فرانس کې د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل غړی ده.
صدر میکرون د خپل انتخابي مهم په وخت د امنیسټي سره وعده کړې چې د فرانس نه بهر په ګرد نړۍ کې به هم د بشري حقوقو دفاع کوي، نو اوس د هغه سره یو موقعه ده ځکه چې صدر پوتین په سخت تجربه پوهیږي.
د غونډې وروسته د فرانس صدر میکرون دا واضح کړه چې خپله انتخابي وعده یې پوره کړله.
مونږ په چیچنیا کې د هم جنس پرستانو په مسله بحث وکړو، او ورسره سم په روس کې د این جی اوز په کار هم خبرې وکړې. په دې موضوعاتو ماخه په ډاګه صدر پوتین ته د فرانس غوښتنې وړاندې کړې.
د فرانس صدر په شام او مشرقي یوکرين کې هم د روس په مداخلت ټکونه وکړل. بلخوا د روس صدر پوتین په خپل وار د غربي نړۍ لخوا په روس لګیدلي بندیزونو ختمولو غوښتنه وکړه.
زه تاسو او د فرانس د خبري ادارو استازو ته خواست کوم چې نړیوال اقتصاد په ضد لګیدلي بندیزونو او چتولو لپاره کوششونه وکړي. آزاد مارکیټ ته رسائی او آزاد او بې پلوه سیاسي ګټې د نړیوال ترقی لارې دي چې ورسره به بیروزګاری ختم شي او د خلکو د ژوند معیار به هم ښه شي.
روس په کال 2014 کې د یوکرين کرایمیا جزیره د ځان سره په یو ځای کولو د نړیوالو بندیزونو لاندې راغلی دی. همدغه ډول په مشرقي یوکرين کې د روس په پوځونو د روسی بیلتون خوخو د ملاتړ تورونه لګي، او په شام کې هم د صدر بشار الاسد مرسته کوي په چا چې د سیاسي مخالفینو د چقولو تورونه دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی د وی پاڼې پته د voanews.com/diva. اوس هم زه د افغانستان لوري ته چیرې چې د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال ویلي دی د پاکستان د کرکټ بورډ هغه غوښتنه یې منلې چې په کې له افغانستان کرکټ لوبډلې سره یې د لوبې کولو وړاندیز کړی وو. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال نن یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي له پاکستاني ډلې سره لوبېدل د هیواد په ګټه دي. اکمل روان نور تفصیل له کابل په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي پاکستان د کرکټ بورډ د چارواکو هغه غوښتنه یې منلې چې له افغان لوبغاړو سره یې د خپل ټیم د لوبېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال نن د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د کرکټ نړیوالو شورا د فل ممبر غړیو هیوادونه چې پاکستاني هم غړیتوب لري د دې هیواد له لوبډلې سره د افغان لوبډلې لوبېدل د هیواد په ګټه دي. د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال ویلي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي به افغانستان ترزی او په پلازمینې کابل کې بل افغان لوبغاړو سره لوب تر سره کوي.
لوبي ته سپورت ته د سپورت او لوبي په نظر وګو. کرکټ مو ماشاءالله ورځ تر بلې مخ په وړاندې روان ده. نن د دنیا یو پرغړی توب هیواد په لیوالتیا دا وایي چې موږ تاسو سره لوبي کول غواړو. موږ خپل دروازه د چا په مخ په سپورت کې نه بندو. موږ له ټولو هغو هیوادونو سره کرکټینګ نیشنز دی غواړو لوبي وکړو او دا لوبي د افغانستان د کرکټ په خیر.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د لوبي تر سره کېدو په اړه د افغانستان حکومت رسمي دریز له څرګندېدو مخکې په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر ځوانان د دې ډلو ترمنځ د لوبي د تر سره کېدو څخه ملاتړ او ځینو نور یې مخالفت کاوه او د افغانستان له چارواکو یې غوښتنه درلوده چې د لوبي په اړه د پاکستان وړاندیز رد کړي. عجب خان یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ټولنیزو رسنیو په خپله پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمن د سیالۍ له ترسره کېدو ملاتړ څرګند کړ. خدای په ډاګه کړ چې دا لوبي د پاکستان او افغانستان پر ځای یو بل کوم هیواد کې ترسره شي. خو میرجان حسن له ډیوې سره په خبرو کې د افغانستان د کرکټ بورډ د دې پریکړې په اړه ډیوې ته داسې وویل:
موږ پاکستان سره د کرکټ دوستانه لوبي نه غواړو ځکه پاکستان له موږ سره په قرار دښمنی کوي او موږ غواړو نړۍ ته وښیو چې پاکستان رښتیا هم د افغانانو دښمن دی. موږ د افغان کرکټ بورډ په دغه پریکړې پوره خوشینی یو او غواړو چې دغه لوبي لغوه شي.
دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان د کرکټ لوبغاړي افغانستان ته راځي او د کابل د کرکټ په لوبغالي کې له افغان لوبډلې سره د کرکټ سیالۍ کوي. تر دې وړاندې په تیرو نږدې شپاړسو کلونو کې څو ځله د کرکټ افغان لوبډله پاکستان ته ورغلې او د هغه هیواد له لوبغالو سره د کرکټ بیلابیلې سیالۍ ترسره کړې دي. حکمل روان، امریکا غږ، دی ریډیو، کابل.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي: Facebook VOA Diva, Twitter @VOA Diva, Instagram VOA Diva, and for YouTube VOA Diva News.
پیانو خدمنو او بدونکو لیدونکو خبرونه لا دوام لري. ستاسو د ملتیا څخه مننه کوم چې تر دا دمه زموږ سره په دې خبرونه کې مالیاس کې غواړی. تاسو دغه خبرونه د فیسبوک د لاري وګوري هم تاسو کولی شئ چې د محل په ژوندۍ بڼه د خبرونه وګوري. ګران اوریدونکو، زو د کابل ولوري ته یو راپور لرو. د افغانستان څخه چې د کډوالو د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د نامنیو او جګړو له امله د افغانانو د بیځای کېدو پر حالت باندې ډېرې اندېښنې ښودلې دي او دا چې ویل کېږي په 15 میاشتو کې 1,03,000 افغانان په کور دننه له خپلو سیمو د جنګ او جګړو څخه بیځایه شوي دي. نور تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي حکمل روان په خپل راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د نامنیو او جګړو له امله د افغانانو د بیځایه کېدو پر حالت اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو ویلي د روان میلادي کال په 13 میاشتو کې 1,03,229 تنه افغانان له خپلو سیمو روانو جګړو او نامنیو له امله بیځایه شوي دي. د دې ادارې د خپور شوي رپورټ پر اساس د تیر کال لومړۍ 15 میاشتې د روان میلادي کال له همدې میاشتو سره پرتله شي نو په سلو کې 6.5% د کډوالو بیځایه کېدو په شمیره کې کموالی راغلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د روان مریض کال له 2 میاشتو څخه په زیاته موده کې په ټول افغانستان کې له 2,000 زیات افغانان د ناامنیو او جګړو په ترڅ کې بیځایه شوي چې زیات شمیر کډوال د هیواد د شمالي ولایتونو څخه دي.
له 2000 څخه ډیر کسان ټول افغانستان کې بي ځای شوی، نو په مجموع کې ډیر زموږ هیوادوال بي ځای شوی. هغه په شمالي ولایتونو کې چې 15300 کورنۍ په شمالي ولایتونو په بغلان، کندوز او تخار کې د جګړو او ناامنۍ او همدارنګه طبیعي پیښو له امله بي ځای شوی، چې دا 1500 کسان کېږي. همدارنګه په زابل او روزګان کې هم زموږ هیوادوال بي ځای شوی.
دی یادونې وړ ده چې دا مهال په هیواد کې دي تیرو څو کلو رهیسې د جګړې او ناامنۍ له امله 1 میلیون افغانان له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او په کور دننه د کډوالۍ ژوند مخته وړي. د یو بل ریپورټ له مخې د افغانستان په ختیځ کې چارواکو ویلي د افغان او بهرنۍ ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 214 وسلوال مخالفین وژل شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې چې په تیرو 3 اونیو کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې ترسره شول، د 11 دیش وسلوالو په ګډون له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو په تور 1 تنه ژوندي نیول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي له نیول شویو 1 کسانو څخه 6 تنه چې 1 تن ایرانی او 3 تنه پاکستاني وګړي دي، د روداتو په ولسوالۍ کې هغه مهال د افغان او امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول چې غوښتل یې له دیش ډلې سره یو ځای شي. ننګرهار له پاکستان سره په ګډه پوله پروت هغه ولایت دی چې په لومړي ځل شاوخوا 2 کاله وړاندې د ایش ډلې حضور له همدې سرحدي سیمو څخه راڅرګند شو. خو افغان چارواکي وایي د هیواد په ختیځو سیمو کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په عملیاتو کې د ایش زور مات شوی او ګڼ شمېر سیمې د هغوی له شتون څخه پاکې شوې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
نو خدمن اوریدونکو د ډیوا رادیو تلویزیون خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګس او وینس از یو بل مهم راپور ولوري ته چې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار ځانګړي سیکرټر چې حاجی فرید نومیده هغه نن پېښور ښار کې نن سهار وژل شوی دی. په دې هکله زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د ډیوا رادیو څیړنکار اسماعیل خان سره خبرې کړې دي. تاسو ته
دی موزل روانو او بیا کوم سکل باندې کسان راغلل او دی وښتو دغه دومره غونډه معلومات راغلی. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې د چا کم ګروپ یا چا ډلې دا ډخه داوا مخه تنه راغلی چې دی کم ګروپ یا کم ډلې د پښا باندې و.
او دا پېښه د پېښور په کومه سیمه کې رامنځته شوی؟
دا دی دی زیات تر دغه چې کم دی تاج آباد علاقہ پېښور دلته کې دی اوسېدل، دلته کې جماعت روانو، دلته کې وشتل شوی.
او اسماعیل خان صاحب کو کتل سي په کوټه کې د کوټه شورا په نوم باندې د سر راپورونه دي چې حالت د خلک موجود دي او ګرځي را ګرځي غونډه هم کوي په افغانستان د پاره خپل پلانونه هم تنظیموي. دارنګ پېښور خواته کو ګوري هم دارنګ وزه د خلک تر اوسه پورې هم په پېښور کې دي. په دې باره کې به سره ته وایست
د اسلامي خو ډېر پخوا داسې دلته کې موجود و. دلته کې شمشتو کیمپ چې کوم د مهاجرو پای کې د اسلامي موجودګي وه، د هغې کیمپ هم د هغې انتظام هم د دې سره و. خو دا ده چې د افغانان یو ګڼ شمېر خلک په خیبر پښتونخوا کې هم دي، په بنور سیمو کې هم دي، په بلوچستان کې هم دي. نو په دې کې د مختلفو ډلو خلک هم پکې دي، د طالبانو کسان هم پکې دي. په پېښور کې هم څو ورځې وړاندې د طالبانو د قرنګ یو کس وژل شو، مشر وژل شو په پېښور کې. دا غیب بیا پتونه لګې ده چې هغه چا وژل دي. نو داسې وختن په وختن د قرنګ پېښې کېږي، په بلوچستان کې هم کېږي، په خیبر پښتونخوا کې هم اوس د قرنګ په پېښور کې دا دریمه څلورمه پېښه شوه چې دغه کېږي. نو دې نه واضح هم دغه ده چې دا دلته کې دي او حکومت نه تپوس کې حکومت وي چې دا افغان مهاجر دي چې د مهاجر په حیثیت باندې تک پراته دي اوس تک څوک د کم ډلې سره دي یا د کم ډلې سره نه دي هغه ته په دې تخصیص باندې نه ګوري ځکه چې دي دلته کې د مهاجر په حیثیت باندې اوسېږي.
او اسماعیل خان صاحب د لنډ غونډې جواب کرا کوي لڅه وخت راځي چې هم حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره جوړجاړی کړی دی او دا وخت په کابل کې موجود دی، د هغه د ګوند په ځینې غړو باندې په داخل د افغانستان کې هم بریدونه سوي دي، په لغمان او په پغمان کې د دوی خلک وژل سوي دي، مهم کسان یې وژل سوي دي. څه ګړې چې دا داسې هغه مخالفین خو نه دي چې د افغانستان د حکومت سره روغه جوړه نه غواړي یا که څنګه؟
استاد فرید چې کوم بار کې خدغه ویل کېږي چې دی فعال نه ډېر زیات او بیخي یو وخت شوی، نو اوس دا پتن لګی چې د دې علت څه دی چې په افغانستان کې هم په دغه رنګ هلته کې حملې کېږي، عدالت کې هم کېږي، د دې په شا باندې چې کوم مودي ګروپ کې دننه یو ډله د دې دغه خلاف و، آیا هغه دا ډله د دې په دغه رنګ کاروای نه کوي که بل څه ګروپ د دې په شا باندې دی چې نه صرف دا چې د اسلامي بلکې طالبانو چې کوم دلته کې کسان دي یو ځای بل ځای دغه رنګ وجه نه کېږي، نو دا اوس تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا څوک د دې په شا څوک دي.
ډېره مننه اسماعیل خان صاحب کور ودان.
VOA Diva بے طرفہ کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي ٹویٹر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا کتر من اوردونکو دا خبرونه تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ، facebook.com/voadiva. او سم زده بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې مرکزی شهر کوټه کې 13 ورځې د پولیسو یو ډی اس پی او د هغه وراره د ناپیژاند وسلوالو لخوا وژل سوی دي، او په داسې حال چې د ماجد څخه د لمانځه کولو ورسته راووتل. او هلته د کورنیو چارو وزارت وایي تیر کال په پولیسو باندې یو شمیر حملې سوي دي چې پکې یو نیم سل د پولیسو عسکر او د هغوی مامورین وژل سوي دي. حمید سمسور باندې نور تفصیل راکوي.
په کوټه کې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري. تیر شپه ناوخته هم د کوټې په ښار کې د پولیسو د افسر هدفي وژنه رامنځته شوله. د کوټ ښار د پولیسو ډي آی جی عبدالرزاق چې موویل چې تیر شپه ناوخته ډي ایس پی عمر رحمان او د ده وراره سب انسپکټر بلال پر جیل سړک باندې د منځل لپاره جامع مسجد ته روان وو چې پر لوی دروازه باندې په کمین کې ناس ناصرګند وسلوالو پر دوی باندې ډزې وکړې. آینی شایدان وویل چې دغه کسان بیا پر موټرسایکل باندې وتښتیدل، مخونه پټ وو. د پولیسو دغه دوه افسران کاری ټپیانو، دوی بیا په سم لاسي ډول د سیمچ روختون ته یوړل چې الته د پولیسو سپرډنډنټ عمر رحمان خپل ژوند له لاسه ورکړې. نن د جنازې مراسم د کوټې پر جیل سړک باندې تر سره شو، بیا د هودي په اجره کې وخاورو ته وسپارل شو. پولیس و دې ته هدفي وژنه ویایي. پولیس پلټنې پیل کړې دي خو تر دام غړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د دغې پیښې غندنه وکړله او په دغه پیښه کې د ککړو خلکو د نیولو امر یې وکړي. له اړه لرونکو ادارو څخه په دې اړوند باندې راپور هم طلب کړی. د پولیسو ډیپټی سپرډنډنټ د عمران رحمان ورور ډی ایس پی شمس الرحمن په 2014 کې د پولیسو پر لاین باندې په ځان وژون کې برید کې وژل شوی وو. په روان کال کې په کوټه ښار کې پر پولیسو باندې دا څلورم برید دی چې تر سره کېږي. تر دې لمخه د یو سب انسپکټر په شمول څلور پولیس وژل شوي دي. تیر کال هم په بلوچستان کې په ځان وژون کې بریدونو هدفي وژنو کې تر یو نیم سل زیات پولیس وژل شوي وو. پاکستان د تراګری له جنگ سره مخامخ دی. عسکري څارنکاران وی چې دلته پولیس د وسلوالو په ضد باندې عملیات ترسره کوي، خو د دوی تربيت د لوړې کچې د عملیاتو لپاره نه ده سوي. حمله دغه قبله پولیس هدف ګرځي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، جوړی جو ټلویزیون، کوټه.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي،
دا
دای وخت دی
او زې ډیو ریډیو دی
ټلیفون 00120220150003
ویلیا ټلیفون 0800-999-0
ګرانو خدمانه اوریدونکو اولیدونکو د جیو راډیو تلویزیون خبری خپرونې ته غواګیس او وینې قدرمن اوریدونکو زو یو بل مهم سیمایز راپور ولوري ته چې د پاکستان یو وتلی ورسپانې ایډان په خپل راپور کې ویلي دي چې هیواد کې نږدې یو څلوېښت داسې تندره و بندیز لګول شوي تنظیمونه په ټولنیزو رسنیو باندې فعالیتونه کوي کوم ته چې حکومت هم هیڅ پاملرنه نه کوي. په دې هکله د عدنان رشید یو راپور تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کوو.
د انګریزي ورځپاڼه ډان په خپل رپورټ کې لیکي دا وخت د پاکستان نه 15 میلیونه نه زیات خلک د فیسبوک اکاونټونه لري. خو د اندېښنې خبره داره پاکستان کې څلور شپېته تندره و ډلو باندې بندیز لګولی شوی دی او په دې کې یو څلوېښت ګوندونه په فیسبوک باندې خپل پیغامونه خوروي او خپل اکاونټونه او پاڼې هم لري. دغه ګوندونه د مختلف فرقو سنی شیعه او د بلوچستان او سند د بیلتون خوخو ډلو سره تړون لري. اخبار لیکي چې په لس کم سل فیصد اکاونټونو باندې عام او پخکاره پوسټونه خوریږي چې پکې د اهل سنت و جماعت 200 پاڼې په فیسبوک دي. د سره سره د سپایي صحابه یو سل اته سلویخ، د جی ایس این متحده محاذ یو سل شپېته، او د بلوچستان سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد سلور پنځوس، او سپایي محمد پنځه سلویخ فیسبوک پاڼو د لارې خپل پیغامونه په ډاګه خوروي. د حیرانتیا خبره دا ده چې د یو نیم لک نه زیات خلک دغه پاڼې لایک کړي یا خوښي کړي دي، او د اهل سنت و جماعت په پاڼه په سلو کې سلویخ کسان فعال کردار ادا کوي. رپورټ زیاتوي چې دین علاوه تندره و ډلو داسې اکاونټونه هم شته کوم چې دوی خپل منځ کې د رابطو لپاره استعمالوي. د فیسبوک په اصطلاح کې ورته د کلوز ګروپ ویلی شي. دغه پاڼو او اکاونټونو پوسټونه د هغې ګوندونو نظریه او تګلارې په حقله باندې پرچار کوي چې پکې لیکونه، عکسونه، ویډیوګانې شاملې وي. دې سره سره دوی د میډیا لپاره پریس ریلیز هم په دغه پاڼو باندې خوروي. رپورټ وایي چې معلوم شوي اکاونټونه په وړو کې د مالګې برابر دي، او د فیسبوک اکثر کسان داسې کولی شي چې خپل هم خیال کسانو سره پرایویټ یعنی شخصي توګه باندې رابطې وکړي او دغه عام خلکو ته نه ښکاري. پاکستان کې د هغه کسان کوم چې د آئنده لاندې خپل رای اظهار کوي او په حکومت او په فوج نیوکې کوي هغوی په ضد باندې عملیات خو کیږي، خو تندروي ډلې په سوشل میډیا باندې خپل پیغامونه په آزاده او ښکاره خوروي.
پاکستانی ښځو کوم میدان ګټلې؟
ښځې چیرې ناکامه دي؟
ښځې ولې د زور زیاتې نښه جوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولی سي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د ښځو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون ته غواژیاسته قدر منوریدونکو د خبرونه له واشنگتن ډی سی اوري. او اوس هم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی په دې خبره خوشحالي څرګنده کړې ده چې ولې حکومت د اسلامي هیوادونو په پوجي ائتلاف کې د شاملې دو په اړه نه خو پارلمان ته څه ویلي دي او نه هم اولس ته څه ویلي دي، او بل دا چې په کوم شرایطو یې د پاکستان د پوج پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د دغه اسلامي هیوادونو د پوجي ائتلاف مشر جوړ کړی دی. تفصیل راکوي رابعه پیر په دې رپورټ کې.
د سنټ چیرمن رضا ربانی د حکومت څخه د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړېدونکو اسلامي هیوادونو فوجي اتحاد کې د ګډون په اړه واضح جواب وړاندې کول غوښتنه کړې ده، او په دې اړه د دفاع وزیر خواجه آصف او خارجه سلاکار سرتاج عزیز د جواب لپاره سنټ ته راغوشتي دي. د سنټ چیرمن په دغه معاملې سخت خفقان سرګند کړی دي او ویلي دي چې کچري حکومت په اتحاد کې د ګډون او د دې د طریقې کار په اړه پارلیمان نه خبرول غواړي، نو په کار دي چې پارلیمان وتړل سي. رضا ربانی د هم ویلي دي چې دغه معاملې اسانه نسی اخستلې. په دې اړه د ډیو ریډیو سره خبرو کې د سنټ د دفاع او د بهرنیو چارو قائمه کمیټه غړي طاهر حسین مشادی اویل
فارن پالیسی اور ہماری ایون اسٹریٹجک ویل بینگ آف دی ریجن کے لیے گریٹ کنسرن ہے پاکستان کی عوام میں.
دا پاکستان دا بہرانی تگلاری پاڑا پاکستان الاس ڈیر اندیش مندی. دا پاکستان پارلیمان پوازی تو گا ویلی چودہ سی اتحاد چی دا یمن پزید جنگ لپاروی یا دا ایران پزید یا فرقائیزا یا سیمائیزا گروپ بندی لپاروی دا ہگا سخت مخالف دی. خو پا سعودی عرب کی دا امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ او دا سعودی پاچا دا ایران پزید بیانونه سرګندوی چې دا د ایران پزید یو اتحاد دی چې پاکستان به کله هم پکې ګډون نه کوي. دا هغه څه دی چې موږ یې د حکومت څخه وضاحت غواړو. دوی ته پکار دی چې پارلیمان کې واضح کړي چې حکومت څه غواړي او په دې اړه د پاکستان تګلاره څه ده، او کچري اتحاد څه طریقې کار جوړ کړی سوي دي نو هغه دې پارلیمان ته وړاندې کړل سي. دوی د حکومت څخه دا پوښتنه هم کوي چې کچري دغه اتحاد یوازې د تراګري لپاره دی نو شام او عراق په شان هیوادونه سعودي کانفرنس ته ولې نه رابلل سوي. د دې څخه وړاندې د پیپلز ګوند فرحت الله بابر هم ویلي وو چې د اسلامي ځواکونو د اتحاد په اړه د سعودي چارواکو د بیانونو په اړه د حکومت لاړخه د پښتنو باوجود څه جواب مخې ته نه دی راغلی. پرت الله بابر دا هم ویلی وو چې مطبوعاتي اطلاعاتو تر مخه سعودي چارواکو بیانونه ورکړي وو چې اسلامي ځواکونو اتحاد د تراګر تنظیمونو داعش او القاعده د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی دی. رپورټونه دا هم وایي چې د غاسکري اتحاد د یو غړي هیواد لپاره خطر جوړېدونکي یاغي ډلو په ضد به هم د یو هیواد په خواست عملیات کوي. کچري داسې دي نو حکومت دی پارلیمان ته دا هر څه واضح کړي. د روان کال په شروع کې د پاکستان پخوانی جنرل راحیل شریف د اتحاد د مشري رپورټونه مخې ته راغلي وو چې حکومت د انکار وروسته دا خبره منلې وه او دوی ته د حکومت له اړخه د پارلیمان د اجازې بغیر اجازه هم ورکړې سوې وه. حکومت په دغه اتحاد کې خپل کردار هم نوازی کوي، خو د پاکستان پر کردار ایران او په هیواد کې مخالفو ګوندونو هغه وخت هم سخت تحفظات څرګند کړي وو چې وروسته حکومت په اتحاد کې د ګډون پخلی خو کړی وو. خو تر اوسه دا ویل کېږي چې دغه اتحاد کې به خپل کردار د سعودي عرب له اړخه تفصیلات ترلاسه کولو وروسته ټاکي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
او سم د خبرونه په دې ځای کې مطبوعاتو ته د کتنې غواړو تاسو ته وړاندې کوشش. زموږ همکار مختار خلیل کړی دا ګورو چې په مطبوعاتو باندې او پر رسنیو باندې کومه موضوع برسېره راغلې ده.
د روس، امریکې، فرانس، برتانیې او د چین په شان د دنیا د انتهایی ترقی یافته ملکونو د سپوږمۍ او ستورو په لټون پسې خلاته د رسیدو او د سمندر په تل کې د پټو خزانو د رابرسېره کولو د پاره د سمندرونو د ګډ ګډ د لټون داوو ته چې یو عام بنی آدم وګوري نو یقینا دا سوچ کوي چې د دومره طاقت او ترقۍ باوجود دا ملکونه نه خو ترهګر نیوی شي او نه د دوی د حملو نه خپل ملکونه بچ ساتلی شي، کومه چې نن سبا دې ملکونو ته پیښه یوه ډېره سنګینه مسله ده. د امریکې مشهورې هفتېدی مجلې ټایمز د رواني هفتې په خپل تازه ترین غنه کې د دې پریشان تپوس په جواب کې یو ډیر معلوماتي او تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته تر سوچ د امریکې د انټرنیټ او د انفارمیشن ټیکنالوژي لوی لوی ادارې او کمپنۍ د ترهګرو په نیوو کې ملګرتیا ته غاړه کې نږدې تر هغې به د مخبرۍ د ادارو جاسوسان دوی پسې د شمکورو په شان ټپرېږي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د مانچسټر د واقعي د خودکش ترهګر د سلمان عابلي په نیوو کې په پاتې راتلو د برتانیې د مخبرۍ د ادارې د ایم آی فایو دننه تحقیقات شروع شوي دي. د سلمان عابلی په حق له د مخبرای دغه ادارې ته 15 دل اطلاع ورکړې شوې و، خو بیا هم اداره د په نیوو کې ناکامه شوې ده. په دې عام طور سره دا ویل کیږي چې دا د ادارې ناکامي ده، خو مضمون نگار دې خیال سره متفق نه دی. مضمون نگار لیکي چې د سلمان عابلی په حق له د هر قسمه معلوماتو او مخبرای ورکېدو باوجود د نه نیول د دې خبرې ثبوت ته چې د سره د دانګلی د یو جهادي تن نیول د هر سنه زیات سخت کار دی. په دې لړکې ټایم خپل مضمون کې د کینیا د هغې یو طالب علم حواله ورکړې ده چې 9 کاله وړاندې کینیا کې د سومالی الشباب ترهګر ګوند سره د ملکېدو په تور کې نیولې شوی و او ایم آی فایو ته حواله کړی شوی و، خو ادارې تر څه وخته پورې د ده د څارنې کولو وروستو دی هیر کو چې اخر هم دغې طالب علم د لندن په وولویچ سیمه کې په رڼا ورځ او د خلکو په وړاندې لی ریګبای نومې یو فوجي حلال کو. ٹائمز میگزین په سنډے ٹائمز اخبار کې د نامتو لیکوال دنیال فرګوسن د چاپ شوی مضمون حواله هم ورکړی د پکم کې چې د لیکلي دي چې دا وخت د ایم آی فایو د سارنې په فهرست کې 3000 کسان درج دي، 40000 کسان د مشکوکو کسانو په فهرست کې دي او د 1500 کسانو خلاف تحقیقات روان دي. خو سوال دلته دا را پیدا کیږي چې داسې کسان ونیول کیږي څنګه، ځکه چې د دنیا د ټولو نه زیات خطرناک ترهګر ایمیل نه استعمالوي. هر کله چې الکترونیکی مواصلات د دې قسمه ترهګرو د نیوو د ټولو نه اسانه ذریعه ده، خو که یو ترهګر ایمیل استعمال هم کی نو هغې له زوړ تاریخ ورکې او په هغې کې چې هغه کم پیغام ورکړی وي هغه یې هم په داسې الفاظو او ژبه کې لیکلی وي چې صرف ترهګر او پیغام وصولونکی پې خپلو کې پوهیږي. ټایمز لیکي چې د فیسبوک په شان انټرنیټ کمپنۍ د برطانیې د خفیه ادارو په خواستونو هیڅ خوشا نه ګرئ او په دې د مخبرۍ د ادارو مخبران سخت تو کې دي. بل مثال ټایم میگزین د ټویټر کمپنۍ ورکړې ده کوم چې وایي چې د معلوماتو د پاره به صرف د امریکې د خفیه ادارو د افسرانو خواستونه مني. که د مخبرۍ د ادارې جاسوسان صرف څوک شکمن تن د نظر لاندې ساتل غواړي نو دوی دا کار سی آی ای یا ایف بی آی ته د خواست کولو تر لارې نشي ترسره کولی، بلکې دا کار صرف دې ادارو سره د فیسبوک، ټویټر او د ګوګل وغیره غوندې د انټرنیټ کمپنو د ملګرتیا له سببه په کامیابۍ سره ترسره کیدی شي. ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د امریکې د انفارمیشن ټیکنالوژي لوی لوی کمپنۍ د برتانیې د یو لوی شمیر استوګنو په استعمال کې دي، خو دا د برتانیې چارواکو سره اکثر د ملګرتیا کولو نه انکار کوي. د دې صورتحال په پس منظر کې چې د برتانیې واکداران د برتانیې په مواصلاتو نیغ په نیغه سه اختیار نه لري، په دې سبب شکمن ترهګر ډیر په اسانه د دوی د ګوتو نه وځي.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټول نړۍ دلشي
زموږ د ویب پاڼه
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قطر منوریدونکو او سیوار بیا زو د پاکستان لوري ته چیرې چې د نړیوال بانک یو تازه څیړنه کې په ډاګه سوې ده چې د پاکستان په شلو شتمنو ضلعو کې 2 ضلعې
په پنجاب ایالت کې دي او هم دا ډول د پاکستان په شلو بیوزله یا بیا غریب ضلعو کې یو هم ضلع د پنجاب نسته، بلکې د سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا ضلع دي. په دې باب تفصیل راکوي د اسلام آباد څخه د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې.
نړیوال بینک په خپل یو تازه رپورت کې پنجاب د پاکستان تر ټولو مالدارا صوبا یاد کړی او ویلي چې د هیواد په شل مالدارا ضلعو کې دولس یوازې په پنجاب کې دي او سیړونکو د دې لوی وجه د هیواد پر ریاستی ساخ کې د پنجاب بالادستی خایي. نامتو سیړنکار او د پښتنو د حقونو مبارز ډاکټر سید عالم محسود وای د پاکستان د جوړېدو نه تر 1945 پورې د پاکستان په افسر شاهي یا بیوروکراسي کې واک او اختیار یوازې د پنجابیانو او د هندي مهاجرو وو او بیا په 1950 کې دا واک اختیار په بشپړ توګه د پنجاب په لاسونو کې ورغلو.
سند خو سمندر لرلو، بلوچستان سمندر هم لرلو، افغانستان سره بارډر هم لرلو، پښتنو هم د افغانستان سره بارډر لرلو، خو دغه لینډ لاک صوبه مالداره کړله. زمونږ اوبه اخوتاو کړلې د بلوچ په وخت کې چې کېږو هغه مري ته راورسېدو، کوټه ته راورسېدو. نو د دې د وجې نه د کارخانه چې کوم د بجلی ترتیب و بجلی به مونږ پیدا کوله، اندازه وکړي چې د بجلی چې 1500 کې وي ګریډ سټېشن د کم نه بغیر چې تک کارخانه نشي جوړولی، دا مونږ ته جوړه شولا په 1915 نمې کې. او پنجاب اوه 1500 کې ګریډ سټېشن جوړ کړل په 1900 کې، نو چې اوس اویا او 1515 کاله هغه د بجلی وخوړله. نو صنعت به په فیصل آباد کې نه جوړېدو، شیخوپوره کې به نه جوړېدو، په لاهور کې به نه جوړېدو. نو ځان یې صنعتکار کو، ځان یې تجارتي کو، ځان یې زراعت ته ورسولو، د زراعت کارخانې ته ورسولو. د دې په نتیجه کې روزګار ټول پنجاب کې مرکز شو او د نور
خلک اخوا د پیښور په یو شخصي پوهنتون کې د اقتصادي چارو استاد ډاکټر ظهور خان کسه هم د دې پشا محرکات د پاکستان په وفاقي اډانه کې ګوري، خو ورسره وایي د پنجاب خلک د نورو سیمو په نسبت زیات مهنت کش دي او دغلته رایج خاندانی نوکلیایي نظام هم خپل خلک زیات مهنت ته هڅوي.
پنجاب ریلیټیولی زیات محسوس دی په کار دا چې ټول ملک دغه شانتی وي. نو د دې ټول ملک په تقسیم د کارخانو یا د سیستم کاروبار هغه به یو شانتی او خو بدقسمتۍ نه کته وګورې، نو زمونږ لکه دا صوبا خیبر پختونخوا هغه ډیره سفر شوی ده د دې قسمونه او بد امنۍ زیات ښکار شوی ده. نو کوم ځای کې چې بد امنۍ وي، نو هغه ځای کې که خپل خلک هم وي، نو تاسو وګورئ د پښتنو سرمایه به هم په کراچۍ کې، د پښتنو سرمایه به هم په پنجاب کې، د پښتنو سرمایه به هم د خیبر پختونخوا نه بهر وي. او د هغې ډېره بنیادی وجه ده، بنیادی وجه دا ده چې کوم ځای کې انسان خپل محفوظ وي، د هغه سرمایه محفوظ وي، هغه ځای کې خلک انویسټمنټ کوي. صرف د پښتو د وجې د پښتونخوا د وجې خو هغه انویسټمنټ څوک نشي کولی په دې ځای کې چې کوم ځای کې هغه محفوظ نه وي.
ډاکټر سید عالم محسود وایي خیبر پښتونخوا صوبا چې په هر قسمه وسیلو پوره ده، خو بیا هم رستو پاتې ده او هغه ځکه چې پښتون قام نه خو د پاکستان په وفاق کې کم تکړه او مؤثره سیاسي اواز لري او نه پښتانه د یو قام په حیث د خپلو کړمو او شتمنو احساس لري.
اوس کله محکوم خپل حق نه غواړي، اپ خپل حق نه پويږي، اپ دې نه پويږي چې اوبه زما وي استعمالوي، دې بجلی زما وي استعمالوي، دې زپو غور کې سو زما د لوډ شډینګ نه کارخانه په کار دي زما وي زما نه شپ شو لاهور ته روزګار مدنیات نه دته لاړل تیلو ګیس په دته لاړل چې کم کوم د سره نه په خپل حیثیت نه پويږي او هغه بیا هم د ته دعا کوي داسې کوم په حواله سره خو خدای په کوم لري دي چې زه هغه د هغه قوم حالت نه بدلوم، کم قوم چې د خپل حالت بدلولو په خپله هڅه نه کوي.
د ډاکټر ظهور په شمول یو شمیر سیړونکي د پنجاب د مالدارۍ او د نورو صوبو د نسمنۍ په شا د پالیسیانو غلطۍ او د منصوبه بندۍ کمی بلی او وای باید چې اوس نوې صنعتي مرکزونه په ګرد هیواد کې په مساویانه طریقه جوړ شي، نو بیا هله کې دي شي چې د ترقۍ په دې ځغل کې نور پاکستان د پنجاب سره اوګا په اوګا مخ کې لاړ شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی ته سترګي غوښته کډر مون اوریدونکو اوس هم یو نړیوال رپورټ چې د روغتیا نړیواله اداره وایي هر کال په نړۍ کې تر 1 میلیون هم زیات تنکیز ونان د بیلابیلو علتونو او داسې علتونو څخه مري چې مخنیوي کېدلی سي. منزه شهید نور تفصیل په دې ویډیو رپورټ کرا کوي.
د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي په نړۍ کې هر کال تر 1 میلیون هم زیات تنکی ځوانان د داسې لاملو مري د کوم چې مخنیوي کېدی شي. د میندو او ماشومانو د روغتیا لپاره پروګرامونه لکه د واکسینونو پروګرامونه د ماشومانو په مړینې کې ډیر کمی راوستي، خو د روغتیا سازمان وایي چې د تنکی ځوانانو په اړه څه وکړي چې د مړینې مخنیوي وشي. The WHO Dr. Anthony Castillo وای When you look at
adolescents and by that I mean the کتا سو د ځوانانو شمیرو ته پام وکړئ نو د لسو کالو نه تر نور لسو کالو په عمرونو کې هر کال 1.9 میلیونه ځوانان خپل ژوند د لاس اور کوي چې د ورځې په حساب 3000 کسانو ته رسی.
دا کورنۍ د یوې 14 کلنې نجلۍ په مړینې ژړیږي. د روغتیا نړیواله اداره وایي د دوی څېړنې او نوي موندل شوي مطالعې ښایي چې د دغه شان مړینو مخنیوي کېدی شي. د نیمایي څخه هم زیاتې قضیې د افریقې په سب سهارا او د آسیا په سویل ختیځ کې رامنځته کېږي. د ټولو مړینو برسیره په ماشومانو کې د ټرافیکي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې شمېرې لوړې دي، کوم چې ماشومانو ته زیاتره د بایسکل چلولو یا د موټر سره ټکر کېدو له امله رامنځته کېږي. ډاکټر انټونی زیاتوي
د بلګې په توګه په هند کې هر کال خواوشا 90000 داسې تنکي ځوانان او ماشومان په ټرافیکي پیښو کې مري.
په جنکیو کې زیاتره د ماشوم زیږولو پر مهال د مړینې شمیرې زیاتېږي، ځکه چې هغوی لا په جسمانی توګه د ماشوم زیږولو لپاره تیار نه وي، کوم چې راپور ښایي په قرغزستان کې ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیواله اداره د حکومتونو او نورو نړیوالو ادارو څخه غوښتنه کوي چې په داسې تګلارو او پلانونو د کار وکړي چې پکې د ځوانانو روغتیا ته ډېره پاملرنه وشي. دغه اداره زیاتوي چې که د تنکی ځوانانو جسمانی او ذهني صحت ته پاملرنه وشي نو دا به هر هیواد اقتصاد ته هم ډیر ګټور وي، او همداشان که د هر تن په صحت $5.5 لګښت وشي نو د دې ګټه به 10% زیاته وي.
قدرمن اوریدونکو د روژې مبارکې میاشت را رسیدو سره په سوات کې د خوراکي توکو قیمتونه هم ډیر لوړ تللي دي. په دې تړاو یو ویډیوي راپور لرو چې فیاض ظفر را لېږلی دی، تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د روژې میاشت شروع کېدو سره په بازارونو کې د خریدارو په شمېره کې ګڼوالی راشي او زیات خلک په بازار کې د روژې ماتې دپاره د سنس خوراکي شیزونو اغستو حسه کوي. خورسره د روژې په میاشت کې خلک د ګرانۍ ګیله هم کوي. بازار کې روژه ماتې له سامان اغستونکي اختر علي خان وایي چې د عیسایانو په کریسمس کې هر شی ارزان شي او د مسلمانانو په بابرکته میاشت روژه کې هر شی ګران شي.
څنګه په نورو قومونو کې کریسمس نه اغستر دا سیزونه ارزان شي، په کار دا و چې په روژه کې هم دا سیزونه ارزان شوی، لیکن هغه وخت ښه ګرانېږي، سټنډرډ هم خرابېږي او ریټ هم سیوا کېږي.
د روژې میاشت شروع کېدو نه مخکې بازار کې خوراکي شیزونه ارزان وو، خو دکانداران او عام خلک وایي چې د روژې میاشت شروع کېدو سره هر شی ګران شوی دی او د تیر کال د روژې د میاشتې په نسبت سکال هر شی ګران دی. یو دکاندار خیرول بشر وایي چې د پروس کال نه سکال ګرانوالی نیم په نیمه سیوا شوی دی.
د پروسکنی کال نه مسکنی کال کې مهنګایي 50% سیوا ده، هر شی زیات ګران دی. څنګه چې روژه شروع شوه مهنګایي مزید اضافه وشوله، موږ په کاروبار باندې اثرات پرېوتې.
دکانداران وایي چې د ګرانوالي له کبله د خلکو د خوراک د سامان اغستو توان کم شوی دی او دغه وجه ده چې بازار کې کاروبار ډیر نشته. یو دکاندار نیم خان وایي چې کاروبار نشته او ګرانوالي سیوای کیږي.
نو ریټونه خو غټه مسله دار چې کاروبار نشته، جو خلک ډیر انتهایی پریشان دي او مهنګای خو تاسو د خپل پد نه ده چې کم یو شی ارزانی کی. په دې لګو روزګر پېټرول سمره ګران شو، د پېټرول سره دسي ار یو شی ګران شي، مهنګای خبر ابر په وروج کې ده. بای
دا خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د روژې په میاش کې د ماسپخین او خاص کر د مازیګر د مانځنه پس د خریدارانو رش په نظر راځي. څوک د اوبو یخولو د پاره واوره اخلي، څوک د ګوړې شربت، ماستہ، شملے، چاٹونا، مربے، اچار، پکوڑے، سموسے، خورمے، میوہ، میچے، بیکری، فریش جوسونا، دا گنی جوس او دا ہر خوراکی او سخاکی پا دکانونو یا سٹالونو بانے دا خریدارانو گنا گنا پا نظر رازی. خو دا روجه میاش کې زیات خلک دا گرانوالی سره سره دا بجلی دا نشوالی گیله هم کوي. یو کس تاریخ خان وایی چې ډیر زیات لوډ شیډینګ دی، نه په روژه ماده کې بجلی وي او نه په تراوی او نه په پښمنی کې.
جی په تراوی کې هم بجلی نه، په روژه ماده کې هم بجلی نه، په پښمنی کې هم بجلی نه. او موږ چې خبرونه ګورو جدو وای دا بجلی بنئ او دا لوډ شیډینګ بنئ،
عام خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې روژې په میاشت کې لوډ شیډینګ نه کوي او انتظامیه دې په ګرانوالي کمی راولي چې خلک روژې میاشت په اسانه تیر کړي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. د دې خبرې خبرونې وروسته به زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو ته د ډیوه ډاکټر خبرونه وړاندې کوي. ستاسو قربانه و زمونږ شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ د دې خبرونې پروډوسر وو. بختور شاه، غوینه هم مننه کوو. تاسو په لوی لاس پارو سرلوړه و آباد اوسئ.